تړیو شی په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. فایل د دې سات په خبرونو کوم قربانم فرشتہ صحاکمه. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمندي. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمهیز خبريال دوه اونۍ مخکې د ناصرګند تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بې پولي خبریالانو سازمان په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کال وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې د 23 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي له افغانستان او تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده له تلونیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو وو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 13 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د ایران د بشري حقوقو د څار یو اداره وایي د دوو افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر 9 د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزل الحصار زندان او کارچ زندانونو کې پلی شوې ده. د ایران د بشري حقوقو د بهرمیشتي ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسي تیری په تورونو محکوم شوي وو. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشر شریزو ټاکنو وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه واتیا کسان د ایران په زندانونو کې دام شوې دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت لخوا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ تر سیوري لاندې د بندیانو د بیساري اعدامونو پر وړاندې خبرداري ورکړي او په ایران کې د زیاتېدونکو اعدامونو روان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د سمدستي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پریږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبريالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او کچیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل، ټکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه اقدامات نه دي کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد لامل 15 کلن بندیز لګولای دی. د چهارشنبه په ورځ د اگست په 8 نیټه په یو خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی احسان جنت د کابل پریمیر لیگ په دویم پړاو کې په لوبو کې د فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې لامل یې له 15 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړ جاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمرې لوبیز بندي سره مخ کېدای شي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبري مجلې ته غوښتنه چې وسی د افغانستان او نړۍ اړوندو مطالبو سره غزو. پرونه کې ورسره واوري چې له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې رسنۍ د طالبانو لخوا سانسوري کې فشار او زورونې ډېر شوې دي.
افغانستان کې د خبريالانو د لپاره کار کول ډېر مشکل دي. ستونزې د رسنۍ بي حساب سانسور شوې دي.
او په اورزګان ولایت کې د کرکټ 500 اوریزي سیالۍ پیل شوې دي.
دغه ټورنمنت څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي زی ولایتي لوب ته ولایتي لوب کې دغه څخه بیا د زون په ساته زی
د دې راپورونو تفصیل او نور د نړۍ او د افغانستان په اړه نور راپورونه په وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدلای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راديو ته غواګي است ورزو د خبرونه لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وای افغانستان کې لا هم خبريالانو او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او ربړونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمهیز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یو غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروز عزیز راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمهیز خبريال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست په 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرونسې شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تاکتیکونو ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبريال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي ته دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خبرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کار کابل ډیر مشکل ده، سنز د رسمي حساب سانسور شو دي، هغه څه چې حقیقت وي د ولس پوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. دوی تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثره رسنیو له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. هغه کار رسنۍ د افغانستان د مشکلاتو پر وړاندې شکایت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسمیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل، خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی، که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 4500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې ساکل د می د میاستې په 21 خبر کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ لاړ خا د نړۍ یو له بدوي ودونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات او واردات په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر. د همدې راپور په اړه جزئیات اسانه کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1% کموالی او په وارداتو کې 2.4% زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنل کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کموالی راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکونو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمیر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان پر روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 45 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.95% کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست، زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته دي. یو خدا چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض منګه دلته تولیدولی شو، خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
اقتصادي کارپو بشیر دودیال وو چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خوالي په اړه غږیده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسم خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د تجارت کسر یا کمښت او د صادراتو لوړوالی د افغانانو په ژوند او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیز کولای شي. کور شو د سیګار راپور ته چې مونږ ترلاسه کړی ده، د سیګار په راپور کې هم راغلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سیګار اداره وایي واشنگټن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 21 میلیون ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر د افغانانو لپاره لګول شوې دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن ویلا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اگست په 6مه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق تور انتقال سوی دي. د دې راپور په دوام د جزئیاتو لور کړې پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازماني عملیاتو او امنیتي چارو لګیدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر یې د بشري مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د 2021 کال له اکتوبر د 2024 کال تر جون میاشتې په افغانستان کې مصرف سوی دي. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 21 میلیارد ډالرو د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار او پروان ولایت دوه ښځینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خراب دی، یعنی ای کاش خدای هیڅ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشری مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر سوي. یو شمیر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته تکړای، وای د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي خوالي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمينه ورته نه برابر سوي. د دې ډلې اقتصاد پو ازرخش حافظي وای بشري مرستې وازي د ورځنۍ ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورزبلې ته زیاتیدونکې ستونزې لکه طبي پیښې، لګونډیو هیوادونو د کډوالو ډلې زیستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادی اقدامات ضرورت شته، لوی صنایع ضرورت شته، مواد مدنی مواد پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی او بی باید مهاری شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغه مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه وړاندې په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړي او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندویه پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نړۍ ته بم سرور کار کو بنگلاديش کې لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شوی، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ د حال بل فريدي سیال نواورو.
دا نوبل د جایزې ګټونکو او د کوچنیو سوداګرو بریالي سیرا محمد یونس د بنگلاديش نوې صدر زمو ټاکل شو. د افریقا نن سهار د اگستوما د ولسمشر محمد شهابودین د مطبوعاتي دفتر سکرټر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغه غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوزي مشران، مشهور سوداګر او هغه ځکونکو په ګډون کړي وو چې لواکا د شیخ حسینی د لری کولو لپاره لاریونونه په لار اچولي وو. تمدا د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر شوره د فرانسې له پاریس ښار څخه چرته چې د اولمپیک سیالي روان دي بنگلاديش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بنگدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمیر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکاو کوچنی قرضونه پیل کړل. د هغه د کار بریالی شو په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په نومړیو کې لزګونه زرغړی پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک په ټول بنگلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پوری خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله خغلی یونس په 2008 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. خغلی یونس په خلرسنیو سره په خبرو کې ویلی و زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنگلاديش ستر محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې $1,000,000 زیاته مالیه ورکړي. لدې سربیره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنگلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پرزان لګیدلې تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په بنگلاديش کې نوې حکومت روس له هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصولینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په مخه لارینو نوې اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% د دولتي څوکۍ د هغه خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1991 کال کې له پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ ټولو مبارزه کې برخه اخیستې و. په دغه لارینو کې د خلکو پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1,000 ډیر کسان ونیول شول او تر 200 ډیر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کوونکو د تیر دوشنبه په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تیښتې ته اړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اوروزګان کې د کرکټ 500 اوریزي سیالي پیل شوې دي. لسیمینا زمونږ همکار پورا راپور چمتو کړی تاسو ووري.
پاسفینولي باسونو سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنا او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 سیالي پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان وایي چې لدې لوب څخه مخه د 2015 کال د دوهمې درجه ولایتي لوب ته د غوړه لوبغاړو پیدا کول دي. نموړي ویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څنګ په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې نه ټیمونو په پښې کې چې لدې سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 15 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي چې په ټول افغانستان کې کیږي د دې څخه د ولایتو غوړه لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبي کوي. خوشبختانه به وایي چې په روزګان کې هم دغه سیالي نن پیل شوې. نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دی خوشاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپل هدف ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنت څخه زموږ دغه خړ پر روزګان څخه لوبغاړي زی ولایتي لوب ته ولایتي لوب کې دغه څخه بیا د زون په ساته زی کرکټ ته لږ توجه وسی. مرکزی کرکټ به خیس روزګان ته دا سپیکر کړی چې په روزګان کې سره کرکټ ستنه. البته کله ته موږ روزګان ته وګورو په روزګان کې دا سپیکران ستنه چې په نور ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو کدا دا کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لری دی نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټ ځایو پر ورسېږي. غټ ورسېږي
ټورنمنت یې دا په کال کې یو دانه کیږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړی دی،
د دې څخه چې په دې کاري وشو پرفارم کړی هغه بیا ځکندار ته الته په کندار کې بلوبي کوي
هر جنوي
د ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي لدی وړاندې هم په دغه ډول سیالوي کې برخه اخیسته ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبي دي لیدي خوال ته شنه دي زلې دي او یوازې یوای د ویلوبي ګټلې دي دی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشټوالی او د غراز د کوچ نشټوالی دی
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په دې برخه کې بیا هم د افغان کډوالو په اړه وغږی کو د ایرانی پولیسو لخوا د ځوان افغان کډوال د شکنجه او وهلو د ویډیو خپرېدو پراخ برګونونه راپاروري دي په ایران او افغانستان کې یو شمېر افغانان د دغه ځوان د شکنجه په خبرګون کې وایي دا چلن غیر انساني دی دوی د کډوالۍ له نړیوال سازمانونو غواړي چې کډوالو سره د کوربه هیوادونو کړنې سم نه دي دا په داسې حال کې ده چې ایران چارواکو په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي په دې اکله عابد سپوږمې نور حال راکوي
دی وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوګونو ته ونه رسیدي ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو تنکای ځوان د سرک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو لمخې دغه 15 کلن افغان تنکای ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسېږي دا ویډیو چې د سبت دقیقه نیټه یې نه د معلومه په کلیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمه ګورې چې د پولیسو د موټر ترڅنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي د ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي د شکنجه لاندې د سید مهدی چیغو او فریادونه د ده پستونی کې ټپ شي بیا د دې دوه ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولې دي پیران کې یو افغان کډوال پویا ازادي رادیو ته وویل
په سر از نوایي گردن خیلی آسیب شدید دیده بود بابا دیگه چونین برخورد
دغه هلک دورمیک په برخه کې سخت ټپي شوې او سکه چې داله توتی خالي د شلندو د یو هواد د پولیس لوخوا چې د فرهنګ او انسان دوستۍ خبره کوي واقعا د تاسف ور خبره ده
انسانيت میزنن نیس واقعا جای تاسف است
هغه د حمله ویل چې سپکاوی شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنی دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډیر افغانان ورسره مخ دي په تهران کې یو بل افغان کډواله دینا هم وایي چې په دې ورستیو کې یو خپل واند قانوني اسناد لرلو سره سره د ایرانی پولیسو لخوا وهل شوی او نیول شوی دي نو موري د ایرانی پولیسو لخوا خپل یو خپل وان سره د چلند په اړه وویل
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولای و سما پان له مترو یې نیولای و دی ویش په لپاره یې ځان سره ساتلای و ډېرې وهلای و بیا یې وروسته خوشی کړ
د کابل اوسیدونکو مصطفی هم په خپل فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجه ویډیو خپره کړې او په خبرګون کې د ایرانی پولیسو پر کړنو نیوکه کړې غازی د رادیو ته وویل
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو څخه وختنه کوم چې په بیلا بیلو هیوادونو کې په تیر بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري دوی د کډوالو په وړاندې مسؤل ایران هم مسؤل دی
د دغه افغان ځوانانو نیونه او ربړونه هغه مهال توند غبرګونونه راو پارول چې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سیشن به پورز د اگست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال لپاره تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بې وزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
تاسو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درته لرو، خو تغیر در مخ کې خبرونه. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې سیمه ایز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمه ایز خبريال دوه اونۍ مخکې د ناسرګندو تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاری له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د څار یو اداره وی د دوه افغانانو او یو بلوڅ وګړي په ګډون پر نه وشتنو د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزلحصار زندان او کارج زندان کې پلی شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د بهر مشت ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسی تیری باندې محکوم شوی دی. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته په یو میاشت کې لږ تر لږه 80 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دی. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وای ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاور پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبريالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وای چې غیر قانوني کډوال نشي کولای اربین ته هم سفر وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوب له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو بختيار ساحل مو یو ور بیا هر کله کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري راتلون کې ونې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پاتې ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونې پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکه خده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیل د شپږیزی لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شپږیزی لیگ نهم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15مې نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزی لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کانفرنس کې داسې ویلې دي.
شپږیزه چې له خیره سره د اګست په 12مه نیټه به پیل کیږي او تر 15مې نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدان چې لدې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنی عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مس عینک، امو او بوسل لوبډلو نه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه ځلې لوبیږي، یعنې هر لوبډله مخکې لدې چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه واره مخامخ کیږي، اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پایلوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وری بل خیر سره موږ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغې سره زو چنار پروډکشن ده. ټول پروډکشن حقوق هغوی ترلاسه کړي دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټپ موږ نه لرو. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره 15 و کسان وبخي، و کسان بارني کسان هم د موږ سره چې پاغه کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به موږ سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا ښه والي لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کومې شکمنې پریکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د ښه والي لپاره چې موږ کیفیت یې ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو. یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزی لیګ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي.
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وکړي؟ تاسو خبر یاست چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نورو خلکو سره واغور نیولې و او دا هغه سره په مختلف. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان او هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر شروار خو همرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه همرې لاسته راوړی نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي. دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی، انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپله د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستا زموږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکوو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې، په ایمرجنګ لوبډله کې، په الف لوبډله کې هغه ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره په شپږیزه کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنیش پګیزه لیک کې د بدلوبډلو د لوبډل مشانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به وسه د شپګیزي لوبډلې مشرانو سي دي دغه نمونه تاسو شریک کړم. لول بندی امیر لوبډلی مشر سره حشمت الله شهدی د میساینک لوبډلی مشر ابراهیم زدران سپینغر لوبډلی مشر راشد خان د بوست لوبډلی مشر رحمت شاه او اخیر کې د امو د لوبډلی مشر عظمت الله عمر زید
دغه امدارنګ د بورډ د غوراوي کمیټه غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډونکوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنې جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الانور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانکزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمد زی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داود زی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروده، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهدالله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمدالله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو لایتیات لری ساتی.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپیر مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانو ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اګست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبینی ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزه نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12مه نیټې پیلېږي او تر 15مه نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یوش می نور لوبغاړي هم چې دا محل په سوداګریزو لیکونو کې دي د سیالیو ته غوړه کړی دي. دا د شپږی ذکر کړ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره شوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بیلابیلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل شوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکار دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتران هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان د نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 8 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس ورځنۍ او یوه شلوریزه سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 50 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو یې پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په دریو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغې اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیواله شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. اوس له کرکټ ورهاخوا، د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نورحال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یولدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه خو هیڅ مډالۍ ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په درېیم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یولدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې پنځه اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یولدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینهوو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیضات د اګست په دویمه په یوه لوبه کې لماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وویستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تامې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو پوه سمیع هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړل. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوې او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې ده. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې 44 د سرو زرو، 11 د سپینو زرو او 11 د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا ده چین تر دې د مشپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. او اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیګ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یا د لوبډلې په اوو سیالیو کې اوو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم پو کې دوا، زیتون کابل پو کې دوا، برادران خواجزاده پو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې د مې وسره سیالي بیللې دي. دا ولدا چې د دې سیالیو اتمه ونی هم جریان لري او د دې ونی په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د خبرونه درنو ریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالي په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتلی دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالي راتلونکي ونې پیلېږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی شپگیز لیگ نہ ہم پڑا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نو وقت یہ داغ دس مخ کی فرنچائز وے او اس خپل بورڈ دے دے مسئولیت بغاڑا کسے دا بلا خبر دا دس نمونہ سے پکی مگا بولی دل سے ٹیم نہ پکی اعلان سے بھی دیگا کہ افغانستان دی ملی ٹیم لوبغاڑی اکثر تقریباً ٹھولے پکی ان شاء اللہ بلوبی گی نو دا ډیره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبېږي او سره نوي ځوانانو ته موقع برابر شي چې دوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړي شي.
فدایی صاحب دا هم راته وایي د شپږیزې لیګ د سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دی کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیګ سیالۍ ډېر ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي. خدا سی ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د ځانګړی دلیل موجود وي. خو د هر سیالۍ او پلار اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې او افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړی چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلی دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د رحم پړاو د شپږیزو سیالیو پلار اچول شوی ده، او ډېر ستر ان شاء الله خلک د شپږیزې سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي او د خپلو تلویزیونونو له لارې به ان شاء الله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیګ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدی، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خود په فرانچایز کې؟ ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف افغانستان د کورنی کرکټ د مسول تخلي دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزه سیالۍ سوې ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل ځړ باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي خوښتل هغه به موږ نشو زور لوبولای. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مو نه ده پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظر ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثر لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسؤلیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د شپږیزې د لوبډلو شمېر هم راکم شوی دی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټ فارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمېر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی سي. خو څه ما دی غوینه اوریدلې دی غوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا کچیر د شپږ لوب ډلې وی یا اته لوب ډلې وی او کیفیت ته موږ په پام لرنه نسو کولای، نو دیغه په برتله دا بهتره د سپینځو لوب ډلې دی او په کې موږ کیفیت ته پام لرنه وکړو. زموږ بیا هم دوی بخپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه ورته لري چې ولې دوی پنځو لوب ډلو تر کم کړی دي. او څه سما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څو لري دلیل دی هغه د دوی تمرکز به دي څو وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې ان شاء الله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وسی او ځوان لوبغاړي تر څنګ دي ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او ان شاء الله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده نه یې چې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلې دي او هیله ده چې ان شاء الله دا ځل هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو، ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو کله داسې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې ان شاء الله هیله داسې یو ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.